په پیښور کې د مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په د خرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا د سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له مجید بابرو.
ستړي مشي روم به د مشال خبرونو سرټکی. ان سی او سی یا د کورونا وبا د سار قامي ادارې په ولس غږ کړی چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر لپامه نه غورځوي. په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه چمکنۍ او بوخکي بادامي سیمې د خلکو ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډسبندي کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسون کې یې لږ تر لږه 10 کسان وو جلو 55 نور یې ټپیان کړل. اوس د مشال خبرونو تفصیل. ان سی او سی یا د کورونا وبا د سار قامي ادارې په ولس غږ کړی چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر لپامه نه غورځوي. د دسمبر په 23 دغه ادارې په خپله هدایتنامه کې زیاته کړې چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوي سفري او نور بندیزونه ختم شوي دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي. د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمېر ناروغان مخې ته راغلي. خو په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې د پبلک هیلث څانګې مشر نیکداد پریدي مشال ریډیو ته د دسمبر په 15 وویل چې په پاکستان کې تر دې دمه د دغه نوي وایرس پخلی نه دی شوی. د ان سی او سی د دې راپور له مخه پاکستان کې خوشا 90% خلکو ته واکسین ورکړل شوی دی. د شمیرو تر مخه 15 دسمبر پورې ټول ملک د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او 13 ورځې یو کس ترې مړ شوی هم دی. په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه سمکنۍ او بوخکي بادامي سیمې د خلکو ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډسبندي کړې. د دواړو فریقانو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پروانه جګړه کې 4 کسان وژل شوي دي. د بره کورمې مرستیال کمشنر امیر نواز د دسمبر په 23 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت په مرسته جرګې د ډسبندۍ لوزنامه کړې.
15 ورځې امن تیګه مو کې خدا انشاءالله امید دار چې مورشي به خالی کو. امید دار چې امن به د کشان قائم وي.
دا جګړه له هغې وروسته پیل شوې وه چې د بوخکي بادامي خلکو لپاره سمکنیو څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي ودرول. د پاړه سمکنیو خلکو یې په بدر کې د بوخکي بادامي 4 کسان یرغمل کړي وو. د سند پولیسو په 13 ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولي. د کراچۍ ختیځې دلې د پولیسو مشر ساجد خان صدودی د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځې دلې د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایټ ایریا او حب سیمو کې 40 افغان وګړي نیولي. پولیس دعوه کوي چې دا افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منی د کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. د دې په وینا په نیول شو کې داسې افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد ورسره شته. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو دوی په قانوني اسناد لرور سربیره نیسي او پیسې ورسره غواړي خو پولیس دا تورونه ردوي. د بلوچستان په چمن خار کې ناصرګند د وسلوالو د لیوي ځواک یو اسکر په ډزو وجلې. د چمن دلی مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دسمبر په 23 هغه مهال شوې چې لیوي په گشت روان وو. نوموړي دا د ترهګرۍ پیښه بللې ده چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرښځې په ډزو وجلې دي. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرښځې وجلې او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې دوی په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم یو شمېر نرښځیان وجل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرسون کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې د خرسون ښار په مرکزي برخه کې د خالي په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانۍ نه دي. زیلنسکي داسې عکسونه شریک کړل چې د سړکونو په غاړو ویني ویني مړي ښایي. په یو بل عکس کې د اپارټمنټونو ساحې ته نږدې د تور لوګي لوی لوی لړې ښودل شوي. دغه تعلق تر لږه په 2 موټرو اور لګېدلی. ولسمشر لیکلي دا د اوکراین ولس اصلي ژوند دی او روسي ځواکونه یې د خپلې ویرې او خوشحالۍ لپاره په وجنو تورن کړل. وروسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلې. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوی دی. دا پس لاغی دا چې د پی سی بی د انتظامی کمیټې نوی مشر نجم سیټی د محمد وسیم په مشرۍ پخوانی کمیټې تحلیل کړه. سیټی د دسمبر په 2 د پی سی بی مشر رمیز راجا له دندې ګوښه کړې او حکومت په څلورو میاشتو کې دننه د نوي ګورننګ بورډ جوړولو لپاره انتظامی کمیټې وټاکله. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په چین کې د کورونا وایرس د یو نوي ډول تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې په دې هیواد کې د دې وبا د ممکنه خپرېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي خلک باید له کورونا څخه د حفاظت لارې چارې په پام کې ونیسي.
ټول انتظامات مشرسته د ډایګنوزز او وبا کې کومه فراغله ده په مکمل ختم نه ټول ویکسینیشن کې او بوستر ډوز د ادارې شالو ساتي.
د کورمې د پاړه چمکنۍ او بوخي بادامي خلکو ترمنځ له شروع راهیسې روانه جګړه د حکومت په سرپرستۍ کې شوې یوې ځای جرګې بیګا درولې ده. د کورمې مرستیال کمشنر هیله مند دی چې تر دې وروسته به سیمه امن شي.
15 ورځې امن تیګه مو کې خو ده مورسی به خالي کو امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د خیبر پختونخوا پولیسو د صوبې درې ضلع شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت د ترهګرۍ پیښو له کبله حساسې یادې کړې دي. د لکی مروت اوسیدونکي او د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ له حکومت غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي.
که چېرته ریښتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې د یعنې اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوي وشي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې ویلي په گاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د یو نوي ډول تر خپرېدو د پاکستان لپاره هم خطر جوړ کړی دی. په چین کې کورونا وبا تر هغې وروسته یو وار بیا سر راپورته کړی چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستانی ډاکټران د دې هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان لپی خبر معلومات راکوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوی سفری او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوی دي او دا وخت د کرونا وایرس اومیکرون نوې قسم خور شوی دی کوم چې پاکستان ته هم راتللې او خورېدل شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګدت افریدی مشال لیډو ته د ډسمبر په 15 وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوی ده خو ختم نه ده او کوم نوې قسم چې چا نه کراغلی دی لا تر دې د مدلته پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کومه پورې چې نیوی ویریانت تعلق ته نو دا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوز شوی نه دی. کرام شي لکه پبلک هیلت لیب زموږ خپل لیب کیم یو کې ټول انتظامات موږ سره شته د دې ډایګنوزز او د جینو سیکوینسینګ په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوري دا تاسو پورې هغه کې کافي حد پورې کومه خوراغله ده خو مکمل ختم نه ده. خاص کر هغه علاقے چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه کوم د ایکسپانس کې ریاس کې چونکې بهر ته تک راته کېږي نو په دې ریاس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي هغه 57 کې هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا ریسیا له ساتي.
دا چې په حکومتي کچه انتظامات اوس هم شته او کنه او کچر یو وار بیا د کرونا وبا خوريږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه. نو نوموړ جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي.
مکمل فولي الرټ دی ګورنمنټ په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټم ویجنس روان دي کوم پورې چې سرحدونو تعلق په پاغه باندې خپل کووډ ټیمونه شته دا اوس تقریبا د شلو 20 کسانو چې کوم ټیم وي هغه د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل انویسټمنټ کول او دا موږ تر اتللو بیا په پروفیشنل سطح باندې د ټولو صوبو د کووډ حساب کتاب وسم کیږي او چې کوم سیچویشن رپورټ دی ډیلی ټیک تک هیڅ نه کم شي وي خو چې کوم اقدامات یا وسم دي.
ان سیوسی خپل رپورٹ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډېر پتیزه خوریدونکو او خطرناک هم دی، نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي. دغه رپورٹ ښایي چې پاکستان کې خوشا 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او د کورونا وبا د خوریدو امکانات کم دي، خو باید د ماسک استعمال، لاسونه مینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا NIH میرو تر مخه 25 دسمبر پورې ټول ملک کې د کورونا مثبت شرح 0.4% ده او دا وخت 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کورونا وبا نه یو کس مړ شوی هم و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د حکومت په مرسته د پاړه چمکنۍ او بوخکي بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړې چې له مخې دواړو خواوې تر 15 ورځو پورې یو له بل سره له جګړې منع کړل شوې دي. د دواړو فریقینو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې پروانه جګړه کې 4 کسان وژل شوي دي. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوې وه چې د بوخکي بادامي خلکو له پاړه چمکنۍ او تختلون کې د پاستکانی یا سوپ سٹون 12 گاڑی درولی وو چې په بدل کې د پاړه چمکنۍ او خلکو د بوخکي بادامي 4 کسان يرغمل نیولی ول. تفصیل طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د پاړه چمکنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر 4 ورځو پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرستیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لډیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعدې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځو پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا انشاءالله امید ده چې مورسی به خالی کو. امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لپستو کانو یعنی سوبسټون ډک شاوخوا 12 گاڑی تر ودرولو پس پاړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي 4 تنه یرغمال کړل. کڅو هم 4 تنه یرغمال شوی خلک وروسته جرګې را خلاص کړل، خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی و چې دا د 4 تنو په مړ کېدلو یوه بله خونړۍ جګړه وګرځېدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وایي دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پوره او سم حل نه راوستل کېږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
دزمکو جنگ، دونو جنگ، دغلونو جنگ، دا ټول هغه جنگونه دي چې دا دمو د علاقې لپاره خیر نه رول. خدای موږ لپاره لوی د افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو باوجود، د سرکاري دفتر او افسرانو باوجود مو همیشه د پاره په جنگ باندې مجبوری کی.
په پاړه چنار کې د خالی پورا جوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړی و چې پکې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنځ کمې مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډیو ته وایي اول جنگ ودرول ضروري ول، ولې چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امن یې په خطر کې اچولی و او زیاتوي تر دې پس به جرګه بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو روباسي.
اول به مدرسې سپایر کو مرچی به خلی کیږي او مرچو ته ایف سی پولیس کیږي، هغه نه بعد به مدرسې 15 کو ورځې کورنه وي او اتلس قسم یو سائڈ نہیں، اتلس قسم بل سائڈ نہیں، چې کوم دا مسله جوړه شولا او پچ شي وشولا او دی باندې بقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړی 1900 کال کې یو جرګه شوه، خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دواړه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړي، خو شاوخوا 2 میاشتې تر تریدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق کورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبي ضلع ترهګرې لپلوه تر نورو لزیات ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په دې اړه کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. ځایي ولس تور پورې کوي چې حکومتي او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي، خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمېدو ته په هیڅ صورت پرې نه ږدي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروات او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ زید وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د 9000 مرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته وسلوی هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نه ایتای د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي بابا خیل هم د دسمبر په 23 له میډیا نمائندګانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د په وینا د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرۍ پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19 د چارواکو په وینا د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمل کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 25 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. د غشان لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا د امنیت په اړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړې چې د غلطه نامنې زیاته شوې. نن یې پولیس خپله هم تایید کړي
د دشتګردی په پتغ ځای ولاړه نه وي. دا خبره به مخته هم ځي لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشو. مونږ به چې کله د افغانستان سکوت وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې دا کم معاهده وشو دا ډېر خطرناک دی. دا اور به دلته رلګي هغه ډول وهم لګېدو په هغې کې دننه زمونږ له اړخ نه مطلب په دې کې سنجیدي خو پرېږده مطلب په دې کې ملګري وه. نو مونږ به بار بار هغې په ضد پسونونه کول جرګې مرکې به مو کولې چې دا ډېر ټیک اور نه دی. دا به مخته ځي دا به خطرناک پړاو اخلي. خو سم مونږ وایو که چېرته شتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې د یعنې اور لګېدلی دی په کار دی د مخنیوی وشي که نه وي مونږ وایو چې دا مونږ خواس هم د دغسې شکار یو خو دا به خامخا پاټک مخته هم ځي نورې سیمې به هم دا اخلي.
شمالي وزیرستان بنو لکی مروت او جنوبي وزیرستان پرتا روان کال کې ځایي ولس تر سواد بونیر او نورو سیمو کې پر لپسې ولسي پاسونونه وکړل. د روانې نامنۍ او وسلوالو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار شوې. د بنو په جاني خېلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پر لپسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوې. ځایي خلک وایي چې حکومت د سیمه کې امنیت ټینګ کړي د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مردان پولیس وایي پرون د دسمبر پر 23 د میل روډ په سیمه کې پر یوه نرخزي عمر چې په لال مشهورو خپل یو ملګري ډزې کړي دي وغې وژلې دي. د لال مړې نن د مردان په بغداد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه په جنازه کې عامو خلکو هم ګډون وکړ. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې FIR درج کړې او هڅه کوي د لال قاتل زر گرفتار شي. عظمت علي شاه معلومات راکوي.
دا دسمبر په 23 مردان کې په ډزو کې د وجلې شوی 19 کلن نرخزي عمر اور فلال جنازه دا دسمبر په 25 په بغداد مردان کې ادا کړې شو او هم هلتا خورتا اوسپارلې شو. دا پولیسو په وینا چې د مړی شوی نرخزي د رور په مدیت کې د عمر په دوه ملګرو FIR درج کړي او د ککړو کسانو پر ضد یې کاروایانې رواني کړي دي. دا مړشوی نرخزی رور هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ورته د ډزې کون کې تن د نیولو وعده کړی ده.
دغه مونږ پورون ببل چې کیو زو مو دارون او مونږ چې ماستن تقریبا ماهم درمیان کې رالو نو اطلاع راتو شو او یو لاشان تاسو هغه ورشه مشته او یو تزان راو وسه. پولیس والا خو ماشالله خو برابر رسیدلو او زمونږه هیلپ کړل او ټول مرګلی او خوازر ولاړو خو تفشیش جاری شي جاری کړل.
جنازی ته راغلی د عمر ملګری محمد احمد مشال ریډیو ته ویل چې نه دی خبر چې په پیخه کې به ککړ کسان اونی ویشي یا نه، خو په دې خوشاله دي چې په قبر او جنازه کې عام ولس ګډون وکړ.
واسان خبر دا انصاف نه کوي د کور د طرفه دا حج سرا داسې پیدای شي داسې به کور نم بند شي به بار من صاحب نور کې اوس دا مر شو د کم چې وجه له هغه بنند و درې ورځې خپل مزو کې بلز به اخلاص خبر خط په بچاره له پاغه راغله.
دا نرخزیانو د حکومت لپاره کارکون کې تنظیم ترانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا کې په مختلفو پیخو کې له 15 اتیاو زیات نرخزیان وجل شي وي چې پکې زیاتره پیخو کې ککړ کسان ندی نیولی شوی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ته غوږی ودونکو، د پاکستان د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولی دي. دوی په وینا د خلک په دې نیول شوي چې یا خو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل او یا هم په جرمونو کې ککړول. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو یوې وکیلې منیزې کاکړ مشال ریډیو ته ویلي په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او کار روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس دوی پر قانوني اسنادو لرلو سربیره نیسي او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس بیا دا تور ردوي. نیاز علي له کراچۍ رپورټ راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال ریډیو ته ویلي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو درې ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د ښار په اورنګي ډاون سایډ ایریا او حب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولي دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله ده سو وخت راي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړی زیاته کړې چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوه میاشتو نه بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوی دی او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوی ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. همدارنګه د سند کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوی دی. د کم ماشوم نوم شې دوی انزله یې خیری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکونه د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. په ریپورٹ آرڈر کی سیدا معشوم انزلب هم د دې سره ریپورٹ کیږي.
د کراچی په افغان کیمپ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی. په کیمپ کې میشت یو سپینګری او یا کلن امیر الله مشال ریډیو ته وویل چې د 15 کلونو راهسي دلته ژوند کوو، خو وست پولیسو د یری لاملا د کیمپ په بهر نشو وتللې.
پښتون والا نشته کړم دوی ته پولیس ولې سي وای پیسې راکړه. اوس وای پولیس را دی وای پیسې راکړه. څنګه پیسې درکم څنګه خبره کوم؟ هیڅ ټوک نشته مته خبر پښتون کوي ته بابا چې مشکلات لري.
د کراچی پولیس بیا بیا دا تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر 13 نومبر په 19 افغانستان ته تللی وه او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغه سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خص سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو، خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 45 کال به زیات کم کیږي، یا 45 یا 40 دلته چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته مو لاس نه دی نیولی، که کباړ کوو که کاغذ ټولو که پلاستیک ټولو خپل خپل بال بشته صاحب روزي پیدا کوو خو لاس نو چاته نیول نه ده لیکن موږ په اوس مخکې مخکې کلو کې په موږ باندې ډېر راحت اوس دا شش کال چې داخله شوی ده په موږ باندې صاحب د کیمبه چې ووځو صاحب تر لاس ونیسه که کاټ ولرو هم صاحب نیسي مو که بیا کاټ هغه خو هیڅ څه پرېږدي نو موږ صاحب ستونزې دلته بېخي ډېرې
په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې شارپ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوي افغانانو کې 22 او د اکتوبر په میاشت کې 8 هغه افغانان پولیسو نیولي وو چې قانوني اسناد لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي په دې کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې د راتګ سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 4 لاکه افغان کډوال میشتي چې په دې کې 9 لاکه رجسټرډ دي او د 4 نه تر 5 لاکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
دا پاکستان وفاقی حکومت دے عمران خان هغه غوښتنه بیا رد کړی چې وایي په دې هیواد کې باید عام انتخابات تر وخت مخکې وشي د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت مخکې انتخابات ممکن نه دي تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې وو
د منصوبه بندی وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي دا خبره حسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې مهال کړې ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي
خود عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہیں
پخپل عمران خان دا فیصلہ کړی دا چې روان انتخابات د نوی مردم شماره لاندې پکار دی نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته 4 میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوي حلقه بندیانو لپاره پکار دي اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو عمران خان په شخصي ټلویزیون سونو نیوز 13 ورځ مرکه کې ویلي دي چې د هغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او فروری کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي
میرا خپل خیال یې
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس استبلیشمنت ته په نظر ناراضي نو تر هغې به ورته په نظر راشي د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی
ملکی ضرورت الیکشن
د عمران خان د دې سرګندونو په اخله مې د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې ګنې عمران خان لبه د کومې ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوې وي چې انتخابات د وخت نه مخکې کېدون کې دي
ما ته داسې نه ښکاري چې چا به د لیکن دهاني ورکړې زما خپل خیال دا دی چې هغه خپل هغه کارکون چې د چا اوس دا تمه ختمېدو والا ده چې سلیکشن کېدو والا ده کنه زموږ خبره څوک منیم کنه منی دی به اوس هغه ځان سره مصروف ساتي نو دی به داسې خبرې خامخا داسې اوس بیانونه به نورم ورکوي چې هغې سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلې کېږي عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلۍ غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استعفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلۍ ته د ورتلو امر ورکړی دی کومې چې 2 اپریل په 11 نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د 10 نه د زیاتو نورو غړو استعفاګانې تر دې دمه د اسمبلۍ د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
این سی او سی یا د کورونا وبا د سر قامی اداری په ولس غږ کړی چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر له پامه نه غورځوي. د دسمبر په 23 دغه اداری په خپل هدایت نامه کې زیاته کړې چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوي سفري او نور بندیزونه ختم شوي دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي. د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمېر ناروغان مخې ته راغلي. په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه چمکني او بوختي بادامي سیمې د خلکو تر د یوې لوزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډزبندي کړې. د دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو 4 ورځو راهیسې په روانه جګړه کې 4 کسان وژل شوي دي. د سند پولیسو په 3 ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولي دي. د کراچۍ ختیځې دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدوزي د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولي. بل پلو د کراچۍ د لوېدیځې دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم ویلي چې 40 افغان وګړي د دغه ښار نیولي. د بلوچستان په چمن ښار کې ناصرګند وسلوالو د لوی ځواک یو عسکر په ډزو وژلې. د چارواکو دا د ترهګرۍ پی خبرې ده چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نرښځې په ډزو وژلې. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نرښځې وژلې او تښتېدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خیرستون کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل. د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې د خیرستون ښار په مرکزي برخه کې د خالي په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانۍ نه دي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلې. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه. د ایران عدالت پر یو بندي احتجاج کوونکي د اعدام حکم تایید کړی او د بل هغه غوښتنه یې منلې چې مقدمې ته باید له سره کتنه وشي. د مرګ په سزا یا اعدام محکوم محمد کبادلو او سامان سیدی دواړو غوښتنه کړې وه چې د دوی پر ضد جوړې مقدمې د له سره وغورځول شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مظاهرو پرون 100 ورځې پوره شوې. صفی الله استانکزی جزئیات راکوي.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوې. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 5 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې 10 تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو 100 ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې 100 ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 15500 معترضان نیول شوي او څه باندې 15000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندېښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
صفی الله استانکزی رپورټو. د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر سلویشتمه ناوخته مشال لیدو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاری شوی مکتوب کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدام غندلی او د جدي اندېښنې وړ یې بدللی دی. تر دې مخکې هم د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکوونکي د طالبانو لخوا په کورونو کېنول شوي دي. بیا هم تفصیل صفي الله ستانکزی راکوي.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډېره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلی. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امر پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد د سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د درې اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 انجوګانې ثبت کړې دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې واکته د طالبانو له راتګ وروسته ډېری ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
سفیولا ستانگزی رپورٹو دا بلیو هم. او د بلوچستان په مرکز کوټه کې افغان کډوالو زده کوونکو په خپل هیواد کې د واکمنو طالبانو د تازه کړنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتونونو بندیز غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تعلیم لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دسمبر پر 16 د افغانستان په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو بندیز اعلان کړی دی. نور حال کوټې د مشال رډیو خبریال سمت شبنم را کوي.
علمی درسگاہی بندول، علمی درسگاہی بندول، علمی درسگاہی بندول.
د دسمبر پر 14 افغان کډوالو زده کوونکو د کوټ پرس کلب مخته په افغانستان کې د ښځو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره مال یو افغان کډوال زده کوونکی او مدني فعال ساده دین مشالیډو ته وویل
د طالبانو کومه موجوده فیصله ده د زمرد افغان خوندو میرمنو د مکاتب او پانتونو د تعلیم باندې بندیز لګولو ته، نو موږ د خپل افغان خوندو سره د اظهار یکجهتي او همدردی د همغږۍ پیغام لپاره دلته راغونډ شوي وو. هدف مو دم دی چې له طالب چې کوم موجوده حکومت دی د هغو سره مو درخواست دی، خواست دی په هر لحاظ باندې چې زموږ افغان خوندې او میرمنې له تعلیم له رڼا څخه محرومه ونه ساتي او د دوی پر مخ د علم دروازې ژر تر ژره را خلاصې کړي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په خپل یو تازه فرمان کې د یو د ټولو شخصي او دولتي پونتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز فرمان جاری کړی وو. د طالبانو دغه فرمان پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ یو شمیر پیژندل سوو شخصیتونو او مدني پالانو هم د ښځو پونتونونو د بندیز خندنه کړې ده. احتجاج کوونکي افغان کډوالي حسینې مشالې ته وویل چې له طالبانو خواست کوو چې په هیواد کې د ښځو د زده کړو لپاره د هغوی پونتونونه ژر تر ژره پرانیزی.
زه هیله کوم طالبان مکتبونه خلاص دي. دا ډېر دی افسوس دی چې موږ افغان دي نجونې د افغانستان نجونې تعلیم نسي کولای. ولې نسي کولای؟ زه بیخي متوسره یم چې دا ولې نجونې تعلیم نسي کولای. نجونې خو تعلیم ته ضرورت لري. څنګه خوان کوي چې دا یو تعلیم یافته نجلۍ سکول ته روانه وي، هلکان تعلیم کوي چې نجونې ولې نسي کولای؟ نجونې هم تعلیم ته ضرورت لري.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په پیل کې د شپږم ټولګي څخه پورته د ښځو ښوونځیو تړلو امر کړی و، خو په اوسني فرمان کې د ښځو پوهنتونونو تړلو امر کړی. طالبانو ویلي چې په دې لړ کې د یو شرعي چوکاټ جوړولو باندې کار کوي، خو په دې اړه نور مجلس یا فرمان مخې ته نه دی راغلی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په تورخم کې کسٹم چارواکو د دسمبر پر 23 یعنی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت خکولو او د غید لا تیزولو په مخه د دوړو هیوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډه کړې دي. دوی په خبره دوړه خوایي پر دې سلا شي چې د گاډو مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکی ستونزې به حلوي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي بیا وایي پر دروازه سکینر او کانټې باید زیات شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده عمومي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 23 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
په دې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دواړو سایډ ته چې کم تجارانو ته اسانیانه پیدا کولو لپاره چې لږ رش جوړ شوی دی. په هغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست وکړل زمونږ د ګاډي سپیډ سره او تیزی سره واخلي. نتیجه هم دارو ته هغه مونږ سره ډېر کمیټمنټ وکړل چې انشاءالله مونږ به د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه و خپل طرف ته به کلیرنس پروسس زیاتو. او د هغې ګاډي خو مونږ ډېر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکې زمونږ دلته دا کنسټرکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی. هغې وجه نه دلته زمونږ ته لږ سپیس ایشوز وي. نوځ پدې کې مونږ لږه لیکو لګیا یو ان شاء الله. امید خدای چې دا غي طرف نو پازټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ امپورټ ایکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینوار وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټه لګیدلې او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ٹریڈ به مونږ هلته بڑھاو شي چې مونږ کوم دوی لوازمات دي کاغه مثال کانټه شو کاغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ټریپل ټریپل ولګي چې هغه کوم پروسس دی چې هغه تیز شي. بل پروسس ما دومره چې یو یو گاڑی 15 شپږ شپږ ورځې ولاړی شل ډیپارټمنټ ناشتی څو پورې چې پته ونې لګي چې کلیرنس څوک نو هغه پورې ٹریډ نشي بڑھاوی دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوی. په کال 2020 کې په جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خواوشه 90 میلیون ډالر ایکسپورت شوی وو. او سږ کال یعنی 2020 کې د جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه دا ایکسپورت 1.6 میلیون ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتلا کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولې سنبالولو پالیسۍ، سفري بندیزونو او ټرافیکي ستونزو له امله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن کې د راتلونکي 2023 کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره به ټول موټرونه او ګاډي ناقانونه شي چې مالیه یا ټیکس ورباندې نوی ورکړل شوی. د دې ګاډو شمیر لکونه یادېږي. د دې ګاډو مالکان مې وایي چې حکومت یې ګاډي چلېدو ته پرېنږدي نو لوی شمیر خلک به بېروزګار شي. د دوی په وینا د پاکستاني موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه د هغې بیې ډېرې ګران دي. خو د کسټم ادارې چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن ډیویژن کې هم له قانون سره سم چلن وکړي. نیاز احمد خان رپورٹ راکوي.
د سواد خواځ خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسي د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډ کاروبار کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې تر اوه لکو پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی. دې کې بل هغه قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دی.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي. خو زمونږ د پاره دام ډېره غټه علاقه ده. مونږ ته ډېر زیات سہولت دی ځکه چې زمونږ ځانه په ښکته ځو نو بیا ځانه نور دمبري ګاډي استعمال کوو ځانه په خرایه ونسو. نو مونږ ته په دې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دومره پیدا ده چې کم نمبری ګاډی پاکستانی کم ګاډی چې مونږ ته په 50 لاکھ روپۍ میلاویږي دا مونږ ته په 20 لاکھ میلاویږي. نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته میلاویږي دومره وسه مونږ نه رسي چې 50-60 لاکھ روپۍ باندې مونږ ګارنټي واخلو.
نمبر اوسې دن کې کاروباری تن پرمان علي چې 13 لسو کالو راسه ان سی پی ګاډي لري او خپل کار روزګار پرې کوي وایي چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نشوالي له وجه ښه معیاري ګاډي ډېر په ارزان نرخ ملاویږي او دې سیمه کې 90% نه زیات خلک هم د ګاډي استعمالوي.
چونکی دلته پاکستانی ګاډي چې د هغې په نسبت دا ډېر مضبوط وي کار زیات نه راوباسي. نو موږ پاکستانی ګاډي دومره زیات نه یوز کوو. دلته موږ ټول جاپاني ګاډي یوز کوو نه ان سی پی دي. موږ ځان له استعمالو کم ګاډي استعمال کو نو هغه څو وخت استعمال کو بیا هغه بل ماډل لا شینې ماډل لغینا بیا هغه بدل کو ځان بیا بل والو کنه دې باندې دې ټول خلکو در سہولت ته کده ډاکټر سره دا گاډه دی وکیل سره دا گاډه دی دکاندار سره دا گاډه دی کور خلک دا یوز کوي دې خلکو ته دې باندې ډیر زیات سہولت ته.
دا نان کسٹم پیټ گاډو کاروبار کونکو شاکر علی زیاتوي چې دې سیمه کې د ټیکس لګولو خبرو سره دوی پر روزګار لوی اثر پریوته. که حکومت ټیکس ولګو او دا گاډي بند کړل نو د گاډو مالکان او کاروبار کونکي به سخت مخالفت کوي.
څنګه چې وا تلکه گاډي پر ملکن ډیویژن کې دي هغه به خلک مستی نه کوي دا ټول خلک به دې باندې روزګار کوي چې اوس د کې چاغسته دي نو پاږي کې درې څلور تنه پر روزګار دي. یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی چې سبزي خرڅي. نو دې سره سره به موږ ته پر ملکن ډیویژن کې 25-30 لاکھ خلک بے روزګار شي نو هغه اخیری چل کوي ډاکې به کوي رفزنیانی به کوي. نو اسی حالات خراب دي. روزانه پولیس کوي پلان کړي ډاکاو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوټ بل ولګي ته خلکو باندې دا گزار بل وشو. نو موږ دې حکومت ته درخواست کوو نو په دې خلکو رحم وکړي دیول نور ټیم ورکړي مزید چې دا خلک د تشویش نه د مصیبت نه آزاد شي.
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وایي چې د 13 قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي. هو کچر حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو دغه ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي.
د کسٹم زمو سره دلته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي. یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریگولر امپورٹ کوي د یو پالیسی ته نو هغه کسانو گاڑی اهم لکه هغه کې دی شي. او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسنګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹاف دا اونسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي. نو دغه دوه طریقې کېدای شي.
د موټرو رجستریشن او ټیکس اغستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت ایمنستی سکیم منظور کړه. وو د وای چې کال 2014 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو رجستریشن شو او ټول شمیرې 1.5 لک خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دغلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د 10 کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې. ولې مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د په 2002 زیږدیز کال کې چې اخرنۍ ورځې شپې دي د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د شنونکو په خبره چې وار بیا خرابېدو خواته روان شوي دي. روان کال یو شمېر داسې پېښې هم شوي چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوي دي. د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې هم کړي. په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقوقو حالت له نږدې څاري. په 2002 زیږدیز کال کې د نامنۍ تر ټولو زیاتې پېښې په بنو شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جاني خیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکي وژنه وه. زموږ همکارې فرخندي اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د سرغړونو پېښو ته هم په روان 2002 زیږدیز کال کې چې کومې سرغړونې شوې دي هغې ته کتنه کړې ده. رپورټ یې د جاني خیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یوه کلیوال په غږ پیلېږي.
دا په جنی خیلو سیمه کې و دا تقریبا کوم ساری څه نه جدا کړی و یو خو صرف مړول وی کنه.
دا د بنو د جنی خیلو یو سیدون کې ظاهر حفیظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخې په اړه راتوای په کوم کې چې د دسمبر په 15مه وسلوالو د اف سی د یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال برید وک هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وجل او وروسته یې تر سر له تنه جدا کړ.
نو هغه سری چې کوم 2-3 کیلومتر لري وړي او چې کوم روډ
ظاهر حافظ وای په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونې وشوې بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردېږي.
کلي علاقې والا مشران راغلل هغوی وایي چې یاره په دمر یو وار دې سل ځلې نه راځي موږ بس یادي د غیو نور نه امیده یو د هر شي نه هغه مراکز کلي جنازه مو وکړه د کلي د علاقې خلک شرکت پکې.
په 2022 کال کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنۍ زیاتره پیښې مخې ته راغلي. د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي
امنیت ولا موږ نشو وته ویل ځکه چې د خوشګواري وقې په کې وشو دي چې هغه د بنی حقوق سره هغه ډېر زیاتې شوې دي موږ هغه غندنه کوو بیا هغه حالات د امنیت طرف ته روان دي امن طرف ته نه دي روان.
د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم سلور غړي تمیر علي په حیدر خیلو کې په داس حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته تمیر علي ته روان وو. د وزیرستان اوسیدونکو وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد سو سو وارې احتجاجونه وکړل. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي.
امن غواړو خپل ډویژن ته امن غواړو خپل صوبې ته امن غواړو خپل مملکت ته امن غواړو امن د مو بنیادی حق ده.
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملای غړي علي وزیر لا هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو. د هغه د بند د دسمبر په 14 دوه کال پوره شو لا اوس یې دریم کال روان دی. د دسمبر په 23 هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي ناورین ترسره شو. د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي.
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی بده درې واړو کې د په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي اي خان دی او یو په د چار سدي د عدالت.
بلخوا د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې دا وخت راولپنډي په اډیالا جیل کې دی د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ ایکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وایي دا او مشرخورې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي.
شروع کې څومره سخت وا او موږ هم ډېر موږ هم سخت دا چې موږ یو لایف کې ټول امپورټنت ایونټس چې پاپا مس کړ سنگل دما چې د کنوکیشن شو لو کلا ټول پاپا لګ خپل پین سر تصویر نشته نو ما سره سخت نو تصویر نشته تا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلاټ پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روان دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي.
اوس یې را باندې د سایبر کرائم
کی بل کیس چې کوم دی نو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې چې څوک بیا انسانو کو خبر کوي نو ریاست دغه خلاف جاري کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانې چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورته راځي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي کال په اگست میاشت کې پوبنو کې دینی مشرانو په یو مظاهره کې ویل چې ښځې به پارکونو ته نسی د ځینو دینی مشرانو وینا وه چې پارک ته د ښځو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی خو بل خوا د نومبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د وانی انجونو زده کوونکو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه د دوی غوښتنه وه چې د وانی ډیګری کالج د ورته زر فعال کړی شي د وانی نه د عوامي نیشنل ګوند یو غړی عابد وزیر وایي ښه خبره ده چې پیغلې او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو پوه شوي دي په 2020 کال کې په سوات پنیر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بنو باجوړ کوزدیر پیښور لکی مروت او ټانګ کې د نامنۍ د پیښو د وسلوالو د بیا فعالیدو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهره او لاریونونه ترسره شول او د ټولو یو وینا وشو چې امن غواړي بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2020 کال د دسمبر په 21 په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه دوی وویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادي حق دی بلخوا د دسمبر په 23 هم د جنوبي وزیرستان په مکین کې د پښتون غورن غورزګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورزګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو
چې اوس پین ګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي یو امور په انتظار نه سره زوی یو رختای
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ
فرخندی اسد په خپل د رپورت کې په 2022 کال په اوږدو کې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو حالت ته کتنه کړې و او دونکو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو
این سی او سی یا د کورونا وبا د سرقامی اداري په ولس غ کړی چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو په اړه احتیاطي تدابیر د پامه نه غورځوي د دسمبر په 23 د اداري په خپل هدایتنامه کې زیاته کړې چې په چین کې د کورونا وبا له وجې لګول شوی سفري او نور بندیزونه ختم شوي دي چې له وجې دا وبا پاکستان ته هم راتلی شي د راپورونو له مخه دا مهال په چین او هند کې د کورونا وبا د نوي اومیکرون وایرس ګڼ شمېر ناروغان مخې ته راغلي په کورمه کې د ځایي مشرانو یوې جرګې د پاړه چمکني او بوختي بادامي سیمې د خلکو تر د یوې روزنامې له مخې تر 15 ورځو پورې ډزبندي کړې د دواړو فریقینو ترمنځ له 13 ورځو راهیسې په روانه جګړه کې 4 کسان وژل شوي دي د سند پولیسو په 13 ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولي دي د کراچۍ ختیځې دلی د پولیسو مشر ساجد خان سدوزي د دسمبر په 23 مشالې لوته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولي بل پلو د کراچۍ د لویدیځې دلی د پولیسو مشر فیصل بشیر هم ویلي چې 30 افغان وګړي د دغه ښار نیولي د بلوچستان په چمن ښار کې ناصرګند وسلوالو د لوی ځواک یو عسکر په ټزو وجلې د چارواکو دا د ترهګرۍ پی خبرې ده چې چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلوم وسلوالو یو نر ښځې په ډزو وجلې د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر په 23 نامعلوم وسلوالو د عمر لالو په نامه یو نر ښځې وجلې او تښتېدلې دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دسمبر په 23 د روس هغه وروستي بریدونه غندلي چې په جنوبي بندري ښار خرستون کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل او 55 نور یې ټپیان کړل د ولسمشر له دفتره ویل شوي چې خیرسون ښار په مرکزی برخه کې د خالی په ورځ د کرسمس په سهار او ماښام نښه شوي ځایونه پوځي ودانې نه دي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی کپتان شاهد افریدی د لوبغاړو د منتخب کولو بوري مشر یا چیف سلیکټر ټاکلی. پخوانی نړیوال لوبغاړی عبدالرزاق او راو افتخار د انتخابي کمیټې غړي ټاکل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې څپو د ډیور ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا مجید بابرو زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.